په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیرنۍ غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابراو.
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صدر د پیښور صدر په غربې پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملې د تانی ټول عمل معطل کړی دا. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشرانو، پارلماني استازو، وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې دي د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هوارې کړي. او په برما کې د واکلر کل شوی مشر آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچی عدالتي اورېدنه ملتوي شوې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربې پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملې د تانی ټول عمل معطل کړی دا. د پولیسو په وینا تلس کلن شازی پیښور صدر کې یو دکاندار سره د تکرار وشتو په هغه وسله راوسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا شازی د تشدد وشتو پولیسو ته حواله کړو. پلار ته اطلاع ورکړه چې د پلار راتلو وړاندې شازی د حوالات دننه په یوې رسۍ ځان مړ کړ. خو د مړ شوي هلک شازی پلار وایي چې زوی یې 14 کلن او د ووم جماعت زده کوونکی کیو. دغه په خبره زوی پرون خوښه 2 بجې د کورن د خپل امتحان لپاره د تصویرونو وستلو په غرض د کور وته وو. د پولیسو د اطلاع نه پس غربې تانه کې د دروګن 20000 وشتو پولیس دوی ته وویل چې زوی د په حوالات کې خودکشي کړی دا. د تور لګوي چې زوی د پولیسو د تشدد له امله مړ شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، گورنر شاه فرمان او د اطلاعاتو وزیر کامران منګش دا پیښه غندلې او د عدالتي پلټنو امر یې کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسری سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي ور باندې وورول. نوموړي د مارچ پر 14 مشالې لیوته ویل دا پیښه د مارچ 14 او 14 نیمه شپه هغه مهال رامخې ته شوه چې د غورځنګ له یو شمېر غړو د پخواني سېنټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د مانسری له ټول پلاتې سره نږدې ځینو کسانو پر سړک خندونه ودرول او پر دوی یې کاڼي وورول چې پکې د ځینې ملګري برسېرن ټپیان شول. منظور پښتین دا کراچې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د پوز د نېشنل لوجستیک سل کارکونکو ول. خود مانسری د پولیسو مشر آصف بدر پرون مخه مشال لري سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ویل ان سی کارکونکو نه ول بلکې تحریک انقلاب نومې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غوژنګ د غړو سره اخوډه وشو. د خیبر پختونخوا د قبایلي دولو د سیاسي مشرانو، پارلماني استادو، وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ځلو کې د ځمکو په سر راپورته شوې لانجې هواري کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګړې دونه پس په قبایلي دولو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو او دغه ستونزې د ممکنه هواري پر موضوع پرون د مارچ پر 14 په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر زره هواري کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو کار کامران منګش تیرونه په خبر کې وی خبري غونډې ته ویلي وو. نه صرف صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل نظام قبایلي ضلعو ته غځولې، بلکې په یادو ضلعو کې بلکې د بندوبستي ضلعو په سیر ټول قوانین هم ډېر در په مرحله وار توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه خوندي شي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتور وروسته لوموړي دان 50 د کې خپل کور کې قرنټین کړی دی. د لوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټوټر لیکلي پلاری پر کووېډ 19 ناروغي اخته شوې خو روغتیايي وضعیت ښه دی او تر اوسه په کور کې درملن روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا درېمې څپې زور اخیستې دي چې ورته چارواکو اسلام آباد او پنډي لاهور په خبر په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولې ده. او وروستۍ خبر دا چې په برما کې د واکلر کل شوی مشر آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچی عدالتي اورېدنه ملتوي شوې ده. د آنګ سان سوچی د وکیل خین مانګ زاو له خوا رویټر خبري اجنس ته ترلاسه شوی ویډیو پیغام کې ویلي شوی چې اوس به د عدالتي اورېدنه نه ورته پس کیږي. خو دوی ته ویل چې عدالت کې صرف دوه ناتجربه کارو وکیلانو ته د سوچی د نمائندګۍ اجازه ورکړل شوې ده. پینځه ویا کلن د امن نوبل جایزه ګټونکي آنګ سان سوچی د فروری په لومړۍ د پوځي کودتا نه پس په حراست کې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دی او یو شمېر نور موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پروند په خبر د غربای تانه په حوالات کې د ووم جماعت یو ځکون کې مړ مندل شوی دی. پولیسو ویلي چې هغه خودکشی کړی د خپلاری د خبره نه مني. د ماشومان د کونی او فال وای د ماشوم مړې قانوني د ماشوم مړینې قانوني پښتنه راولاړې کړې دي.
فرض کا دے کا ممرو نو بیاول د قانون خلاف دے په حوالات کې اچول شو.
پرون په پیښور پریس کلب کې یو سیمینار د دې لپاره جوړ شو چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د لانجو پر لاملونو د غو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
یو کمیشن دی جوړ شي چې هغه لینڈ سیٹلمنٹ وکړي. سیاسي بیداری پکار ده. پولیس هغه واک او اختیار ورکړي نه چې مثال کم پکار دی. لږی کیپیسټی بلډینګ ضرورت.
په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد روانو ولسی مظاهرو حال هم درکو. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع. پروند مارچ پر 14مه د پیښور په غربای تانه کې د ووم جماعت د وزده کوونکی شازیب له مبینه خودکشی ورسته د دې تانې ټوله عمله معطل شوې ده او د صوبې اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د مړ شوي ماشوم پلار ویلي چې زوی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی چې هغوی ورته د خودکشی نوم ورکړی دی. د یادې تانې مخې ته خلکو احتجاج هم کړی دی. د شبیر احمد جان رپورٹ کې نور تفصیل اورو.
دا پولیسو په وینا اتلس کلن شازیب پیښور صدر کې یو دکاندار سره د چیړ ورستو په دکاندارانو وسله راوخلا چې دکاندارانو د وهلو ټکول ورستو پولیس ته اطلاع ورکړه او پولیسو شازیب ونیول او پلار ته ول سمدستي اطلاع هم ورکړه. ولې د پلار راتلو وړاندې شازیب د حواله دننه په ورسه ځان مړ کړو. ولې د ورسکروټ اوسیدونکو خیال اکبر وای چې د دز دوی سورلس کلن وو او پرون خوښه 2 بجې په موټر سایکل د کور وته وو چې د سکول امتحان لپاره تصویر نو باسم. د شازی پلار په پولیسو تور لګوي چې زوی ورله په تشدد وجلې دي او د دې په ضد دي کاروي وکړي شي. د پیښې ورستو د غربې تڼې لخوا د حوالات او سی سی ټی وی ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خوره ده چې پکې په مبینه توګه لیدل کیږي چې شازیب ځان د حواله دننه پپړی تیزندې کوي. شازیب نن په ملازو کې خورته وسپارل شو او د په جنازه کې د پولیسو چارواکو نه علاوه ګډ شمیر سیاسي او د غیر چاپیر سیمو خلکو ګډون وکړو. د پیښور د پولیسو مشر عباس احسان په خبرې غونډه کې په دې باب لویلی چې د شازیب په وجنه ډیر سخت خمجن دي. د تانې مشر اس اچ او دوست محمد پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده او عدالت کې د پلټنو درخواست هم کړې ده. اڑمبی کی مونگ دا شازیب دا کورنے پا شکایت ایف آئی آر درج کرے دی. دا تانے ٹول عملہ مو معطل کرے دا او چکم زیمور افسران دی دا تانے حغمو گرفتار کرے دی. انور پا دی مونگ عدالتی پلٹنو درخواست ہم کرے دی او سشن جج سب سرا زما خبری شیوی دی چی پا دیڑا یو ازادانا عدالتی انکوائری ہم مشی او مونگ دا تانو ٹول زینو کی سی سی ٹی وی کیمرے ہم دے غرز دا پار لگولی دی او دا حغی دا عملے ہم غفلت پدے کی خامخا دی. بلخوتا د ماشومانو د خېګړې او د حقونو لپاره خیبر پښتونخوا کې کارکونکو عمران ټکر وای چې د دې ماشوم په عام حوالات کې بندول هم خپل د قانون خلاف ورزي ده.
د یو معمولی نویت په کیس کې کم عمر ماشوم چې دی نو دا گرفتاری چې ده نو دا یو سوالیه نشان دی. بل دا سوال دی چې د ماشوم چې کم عمر دی که اف آی آر درج شوی نو دا غو چې کم حقیقي عمر دی د ریکارډ مطابق نو هغه په اف آی آر کې درج شوی او کنه درج شوی. او بیا د ټول نه اهم او غټ سوال دا دی که فرض کا دی کم عمر نو بیا ولې د قانون خلاف دی په حوالات کې اچول شو. بیا په حوالات کې دننه که په ده باندې څه قسمه ذهني یا جسمانی تشدد شوی دی نو دا هم د قانون خلاف ورزی ده. او بیا دا چې قانون دا وایي چې داسې ماشومان چې په جرمونو کې ککړ وي ته په حوالات کې نه چې بلکې په ابزرویشن هوم کې به چې.
وزیر اعلی محمود خان آی جی خیبر پختونخوا ډاکټر ثناء الله عباسی ته د رپورت ورکولو او زر تر زر د پلټنو امر کړی دی. دا د ونرا چې سور ز وړاندې هم پیښور د لزاک روډ باندې د پولیسو لخوا د بنو سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي هم په ډزو وژل شوی وو او ډز کوونکي دواړه پولیس اهلکاران دا وخت گرفتار شوي دي او پلټنې ترې روان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ثناء الله عباسی نه علاوه د صوبایي حکومت ویان کامران منګش او د صوبایي اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان هم غمجنې کورنۍ له ورغلې دي او هغوی سره د انصاف ورکولو ژمنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته جوته صدمه ورسېده چې کوم خلک ولته مځکه لرلې، ولته کورونه لرل.
زمونږ خپلویم دي، زمونږ ځمکېم دي، زمونږ مرګریم دي، زمونږ هر څه دی هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډونم د پاکستان د دواړه خوا یو قوم یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرښه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خبريږي.
پرون په پېښور پریس کلب کې د فاټا په خبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو د لانجو تر شا د لاملونو د غو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د قبایلي ضلعو مخورو سیاسي مشرانو، د پارلمان غړو، وکیلانو، مدني فعالانو او ریټایرډ سیول افسرانو ګډون کړی و. دوی د یادې ستونزې د حل په موخه یو شمېر وړاندیزونه مخې ته راوړل او پر حکومت یې غږ وکړل چې تر هر څه د مخه باید په قبایلي سیمو کې مورچو ته ختلي کسان کوس کړي او د قومي جګړو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت په عین وخت کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې له ځمکو سره اړوند مسلو د حل لپاره سالسي کمیټې جوړې کړې دي او خلک کولی شي چې خپلې مسلې دغو کمیټو ته یوسي او حل کړي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15 مېنی بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامی د وخت زړې فیصله شوي مقدمه نه اخلي.
پچ کم ریفارمز پیکج او پاره باندې هم دا غوښو چې مثال هغه اوس پر امپلیمنت نه جو د لند سټلمنت ته پاره اوس پر هیڅ قسم ما بندوبست نه شو د حکومت طرف نه لند سټلمنت او نو دي دا پر یو وخت نه دا غوښو چې مثال یو کمیشن دی جوړ شي چې لند سټلمنت وکي او چې کوم زړې فیصله الډي شوې دي په کار نه د چا عدالتونه هغه فیصله ور واخلي چې ځکه چې دې طرفه نوې نوې شخړې عدالتونه تم سره راځي او چې کوم زړې حل شوې شخړې دي هغه هم واپس راځي. دویم خبره وسره وسره دا موشو چې مثال سیاسي بیداری په کار ده چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه خپل په دې مسلو کې شریک دي. د انګريز وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شوی دي چې د کومونه په خپل کې یو پر سر وجنګي او دې په پاسانه باندې بر حکومت کوي. پولیس تا واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم په کار ده خو مطلب دا ده چې مثال لږی کې پسټي بلډینګ ضرورت ته پغه باندې بیا ریسپانسیبلټی مرزي او هغه بیا نه پس خپل کردار منا کوي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخته شو چې حکومت د لینډ سټلمنت آرډیننس لاندې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
نو غټ تجویز خدا شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي. بندوبست زمکو مالکان او بلاغی قسم چې څنګه دی آباد دی بنجری دی د چا دی شاملات مکه د چا دا لختي څه دی شګه صدا غر د چا دی دا ټول تفصیل پاره کې راځي. نو موږ مطالبه دا وکړه چې فورن د حکومت دغه بندوبست شروع کړي. هغه د حکومت خپل خلق دې لپاره جوړ هر ځلې ته بځي اب پیمائش کوي او دا غي حساب کتاب جوړ عدالتونو لچې د ځمکه معلومات نه وی چې د ځمکه د چا دا او د ځمکه څنګه ده نو غوی په څه فیصله کوي. دا ځمکه دا بندوبست دې لپاره ضروري چې مالک معلوم شي، قبضه معلوم شي، رواج معلوم شي، دا ټول خبرې پاره کوي. لازمی
د جنوبی وزیرستان یو سیاسی فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلی ضلعو کې سره خلک مورچه زن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړی.
خلک مورچه زن شوي دي، غټه وسله استعمالیږي، حکومت بالکل خاموش دی، بالکل د دمتونی کوم او د ذلی خیل کوم ترمنځ مرګ ژوبل روزانه په بنیاد باندې کېږي، زخمیون کېږي. نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی، خو د میژ مطالبه دی ڈی سی دے اے سی دے ڈی پی او نانا تو دے میجا دے فوج نا دے ایف سی نا مطالبہ دو چا دے دا فورا دا مسئلہ لکی دے دے پلوس کے دو سیول انتظام ہے سارا ایسا اختیار نشتا دے راز یوتا خطرہ دو دے و طرف تقریبا 3-4,000 مسئلہ دی دے بل طرف نا دی او دا غاس پزرگون خلق اولا تا پا خیمے کے ورطا پندی جی دے میج تعلیم ڈسٹرب دا دے میج بازور ڈسٹرب دا دے میج تجارات دے میج معاشیت تباہ کی جی دے میج کام نسل دے تعلیم نا دے ٹپک طرف درمی پچار داوا چه میژ د کلام په زوی باندې ټپک نکی ور د ټپک په زوی کلام ور کی
ته صوبایي سملې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وویل چې مونږ دا وړاندیز ورکړ چې د زمکو د لانجو د حواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړي جرګه یا کمیټي جوړ شي چې دا ټول لانجې یا شخړې حواري کړي.
تجاویز هم ورکړل چې کدا چې جرګه جوړیږي د ډسپیوټ د ختمولو لپاره، نو یو خو د زمکو ډسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړ شي چې هغه د ډي سي یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد او هغه باندې د نورو ادارو هم به پریشر نیز کچ هغه بججی. او دویم خبره دار چې منګه یو داته جز ورکو چې دا سیاسي اتحاد په شکل منګه پټوله قبایلی سیمه کې به یو ځل لکه څنګه چې د مرځ پاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد دی جوړ او ټول ګوندونه مشران دی رو غړو او هغه ته دا خبره په ګوته کوچې دی مسالو حل منته زه آسان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او دې ته یې قانوني حیثیت ورکړی. کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپل خوښه د جرګې له لارې هوارول غواړي، نو دې فورم ته هم تلی شي او دینا قبایلی ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي. دوی ویلي چې په قبایلی ضلعو کې به د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
همدا موضوع په دې بل رپورټ کې هم د شمالي وزیرستان ځینې مشران اندېښمن دي چې د سیمې بېلابېل قومونه د ځمکو د ملکیت پر سر یو له بل سره نښتي دي او حکومت یې منځ ته نه ورځي چې د ممکنه جګړو مخه ونیسي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان منتخب استازی محسن داوړ وایي حکومت باید د ځمکو لانجې د موجوده قوانینو په عملي کولو حل کړي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي بیا وایي خلک یې له مورچو ښکته کړي او د فریقینو ترمنځ یې جرګې پیل کړي دي. عمر وزیر رپورٹ.
د شمالی وزیرستان یو مشر ملک گل سلی جان وای چټولو قبایلی زیلو ځانګړي ډول شمالی وزیرستان کې یو شمیر قبیلې د یو بل سره د ځمکو په سر لانجې لري، د یو بل په ضد غرونو ته وخیږي، خو حکومت لا هم هغه کردار نه دی لوبولې چې د شخړو او ځمکو په سر لانجو مستقل حل وباسي.
غړوټ کومینه سره وختا دي، سک پغره سک پمزکه دس نمونه وصله استعمالی ری چه یکی وصله تا در مصفوچیه سی پا هر زوی شه دا نمونه مسئله ری چه گشویه ری حکومت تا حقیقت شه در زموار دا یو بندی بسی وطن دا یو مثلی وطن دا وطن دا دی حکومت سره دی طریقه شتا مثل شتا چه ها مثل حکومت یر مخشه کبی و حکومت تا لج زیر وکو بده خبره شه کو کسوستی وکو دی میش دی خنا جنگی غوط امکانات تی سول انتظامیا نہ کاما دو نہ واسی دو پولیس پش نہ واسا دا پدیش مطلب فوج نہ واسا دا ویلے ریاست تا ریاست پار چھا بندی لوستا
دا عوامی نیشنل پارٹی قبائلی زلو لپارا دا تنازو دا حل لپارا جوڑا شوی کمیٹی چیئرمین نثار مومن پا مشری کے دا تیرے جمعے پا ورز پی خبر پریس کلب کے خبری غونڈا ہم کڑے. نوماوڑی وویل چې وزیرستان کې د ځمکو په سر راپورته شو لانجو حکومت ذمہوار دی. شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکه په سر لانجو کې قبیلې د یو بل په ضد مورچو ته ختلي، د یو بل کورونه یې سوځولي، خو حکومت خاموشه دی. د ده په وینا دغه درنې وسلې له کمه راځي. وزیرستانونو کې د ځمکو حدبندۍ اصلي اسناد مخکې راوړل شي او مستقل حل دی وباسلی شي. د شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکې د مختلفو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي چې د ځمکو لانجو نور حل وګوري. پېښور پریس کلب کې پر دې موضوع امن سیمینار تابعا هم کړي چې مختلف حکومتي واکمن او مشران یې رابلل دي او د دغه شخړو د حل لپاره سلام مشورې شریکې شي.
هغه شروع کې آی جی آر راوړو، هغه بیا وروسته سپریم کورٹ راو کو، بیا یو بل قانون راوړو، هغه عدالتونو نه پرې خودلو. په کار دا و چې د یو داسې کار کول چې وزرا پرل یو بل قانون جوړول، نو په دې موجوده چې کم قانون دې د دې د عملی کولو لپاره په کار دا چې هڅه شوه شخړې سیوا کېږي. چونکې د فوج در تک سره د اډمنستریشن چې دا کم نور سیستم دا دونه زیات پرلای شو چې هغه اوس د کار نه دی پاتې. نو که په بازی یونین کیس کې عدالت یا جرګه فیصله هم کی، هغه بیا دې عملی کوي نشي. پولیس هم دا د جنې کیپاسټی چې نه هغه د غشت او سره لوجستیک شته وسره په کار دا و چې اوس پر یو لینډ کمیشن جوړ شوی چې هغه دا یو د لینډ سټلمنټ د پرمسنه طریقه شوی. نو نه دا شوی
شمالي وزیرستان کې د قدیمه چې خېلو هی دګ بورا خېلو مبارک شاهی بورا خېل او داسې نورو قبیلو ترمنز هم د غشان جنوبي وزیرستان کې هم ورته ډول د ځمکه په سر لانجې روانې دي. شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان او پولیس او مشر شفیع الله گنڈا پوروی چې اوس یې قبیله له مورچې را کوزې کړي په منځ کې جرګې لګیا دي د حل هڅه کړي. خو ځایي خلک وایي چې حکومت سره مثل پراته دي، د کم ازمکو چې ور سره مثل نه وي نو قبایلي مشران دغه معلومات لري. سو حکومت د دغه جایداد او د ازمکو تنازع مستقل حل وباسي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
درنا پلور.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
مشال ریډیو د مارچ پر 12 د پاکستان سینټ غړو حکومتي کاندید صادق سنجرانی د مشرانو جرګې یا سینټ د مشر په توګه وټاکه. دغه مقابله د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت له امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی سره و. خو د ریټرننګ افسر لخوا د ګیلانی د وو رایو ردولو وروسته اپوزیشن د ټاکنې له درغلې وډکیو بدلې او د سنجرانی د بریا په عدالت کې د چیلنجولو اعلان یې وکړ. پښتنه دا ده چې په دغه سي یو لانجمنه او لتاو تریخوالي ډکه فضا کې د سینټ نوې مشر به دغه ایوان څنګه چلوي او آیا دا لانجه به په راتلونکي کې پر قانون سازۍ هم اغیز وکړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
کله چې د مارچ پر 12 ریټرننګ افسر مظفر علي شاه د سینټ د چیرمن لپاره د اچول سو رای نتیجې اعلان کړې او حکومتي امیدوار صادق سنجرانی کامیاب وګرځولې، نو اپوزیشن په سمدستي توګه د نتیجې رد کړې. په سینټ کې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم د غړو شمیر زیات دی چې یو 50 جوړیږي او حکومت او اتحادیان بیا 48 غړي لري. خو چې کله انتخابات وسول نو د اکثریت لرلو سربیره یوسف رضا ګیلانی وبایله او صادق سنجرانی وګټله. صادق سنجرانی 48 او یوسف رضا ګیلانی 42 رائے اخیستے وی او ریٹرننگ آفیسر دا اپوزیشن کاندید او رائے رد کڑی وی. پی ڈی ایم دا نتیجے نمانی اوائی چی یوسف رضا گیلانی ٹاکنی گٹلی دی او او رد سوی رائے دا او ٹاچولو لاصول سر سامی دی. خود دوی پیدا ریٹرننگ آفیسر پا درغلی کولو سر دا صادق سنجرانی بریا اعلان کړی دا. دوی د ټاکنو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. دا دوم ځل دی چې صادق سنجرانی د سینټ مشر ټاکل کیږي، خو د تیر ځل برعکس دا وار د درغلی پر اساس د غټاکنه لنجبنه سویدا هغه په 2013 کال کې هم په داسي حال کې ټاکل شوی وو چې پیپلز پارټي حمایت کړی وو. زیاتره کارپوهان په دې سلا دي چې د تیری کاری مودې پر مهال صادق سنجرانی تر ډیره حدا سینټ په غیر جانبداره توګه چلولې وو، خو د دوی په فکر د تیر ځل په پرتله به شایي د هغه دومره کاری موده له مشکلاتو ډکوي. نوشن یوسف له تیرو دیارلس کلونو راسي د جیو ټلویزیون لپاره پارلماني چاري ریپورټوي. نوموړی د مارچ پر 14مه نیټه مشال ایډیټول صادق سنجرانی د سینټ د مشر په توګه خپل تیر درې کاله ډیر په آرام تر کړی وو، خو د دې په وینا د ځل صورتحال ځکه بدل دی چې ټاکنې لانجمنې سوي دي.
انہوں نے جو پچھلے اپنا 3 years تھا وہ بہت کمفرٹیبلی اور
دوائی ہغه خپل تیر درې کال ډېر په آرام تیر کل، اوس د هغه د بیا ټاکل کې دوه موضوع لنجمنه سوي ده. نو شاید دا ځل له چیلنج سره مخامخ وي، دا ځل به دای له سخت اپوزیشن سره مخامخ وي او شاید هغه له د سره سخت رویه وساتي. صادق سنجرانی له خلکو سره ذاتی تعلقات جوړوي، خو بیا هم د دې راتلونکي درې کلونه مده به شاید له مشکلاتو ډک ثابت شي. په عمومي توګه دا فکر کېږي چې د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو په پرتله په سینټ کې د ګوندونو تکړه سنجیده تجربه کار او مشران غړي ناست وي، نو ځکه د دې ایوان ماحول تر اسمبلیو ډیر شوی. خو د اردو نیوز د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسي په سینټ کې هم سیاسي ماحول لږ څه غیر سنجیده سوی دی. نوموړی د دې وجه د تریک انصاف د ځینو غړو رویه یادوي. بشیر چودري چې له تیرو 15 کلونو راهیسي د پارلماني چارو رپورټینګ کوي وایي چې صادق سنجرانی د 2013 کال څخه تر 2020 کال پورې په خپل درې کلنۍ موده کې په ډیر ازغم سره د سینټ غونډه چلولې وه. خدای هم په دې نظر دی چې د چیرمین د اوسنیو ټاکنو د لانجبنه کېدو له کبله شایي دا وار د هغه لپاره د ایوان په چلولو کې مشکلات وي.
ان کو اس دور میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے
د دل پاربا وسنئی کاری مودل مشکلات ڈکوی عمومی طور پر سینٹ لمڑے گنڈا دمینی ماحول کی ہو دا وار د سینٹ د مشر د ټاکلو پر محل د اپوزیشن لخوا پر حکومت د پټو کیمرو لګولو د تور لکبلا اوله غونډه د رضا ربانی او اعظم سواتی ترمنځ ل شخړې پیل شو. په ټاکنو کې د اپوزیشن د غړو شمیر زیات و خو و ګټل صادق سنجرانی. نو په داسې حال کې بعد تاوتریخوالی دوام وکړي او د پخوا پر طلبه د سنجرانی لپاره دا کاري موده له کړاوه ډکوي.
د صادق سنجرانی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن سوي دي او د نوشن یوسف وینا شایي دا په راتلونکي کې پر قانون سازي هم اغیز وکړي.
اب یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی بہت زیادہ ہاسٹائل رویہ رکھتی ہے اور اپوزیشن بھی، تو جو بلز تو روٹین کے ہوئے جن کی
دعوی دا شکاری چی دا ضلب حکومت اور اپوزیشن دوارا دا یو بل خلاف سخت رویہ وساتی کہ حکومت قانون ہڑان لکوی نو اپوزیشن بھائی شائی سخت مزاحمت وکڑی او کہ اپوزیشن راوڑی نو حکومت بھائی مخونی سی. دا ضلع دلچسپ خبر دا دا چی دا حکومت اور اپوزیشن ترمنس دا غڑ شمیر ڈیر کم دی کہ حکومت قانون اڑان لکڑی او دا اپوزیشن چوگڑی په غونډه کې نوی نو منظور بشي او که هم دغه سي اپوزيشن بل وړاندې کړي او څو حکومت یې غړي غیر حاضر وي نو اپوزيشن کولای سي خپل قانون منظور کړي.
اپوزيشن به خپل بل منظور کروا سکتی.
بشیر چودری په سینټ کې د قانون سازي په اړه بیا وایي چې شایي د پخوا په څیر د حکومت او اپوزيشن ترمنځ پر هغو قانونونو اتفاق وسی چې له ملي ګټو سره تړاو لري. نوموړی د ملي ګټو د قانون سازي مثال په پخوا کې منظر سو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانون او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره اړوند قانونونه ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پا پی خور کے دماغام پینزنی میں بجے شوئے دا خبرنو لنڈیز لے مجید بابرہ
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملې ځانې ټول عمله معطل کړی دی. د پولیسو په وینا 13 کلن شازی پیښور صدر کې یو دکاندار سره د تکرار وروسته په هغه وسله وویسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا په شازی د تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړو او پلار ته اطلاع ورکړه. ولې د پلار راتلو وړاندې شازی د حوالات دننه په یو رسۍ ځان مړ کړو. خو د مړ شوي هلک شازی پلار وایي چې زوی یې 14 کلن او د عمومي جومات د کوونکي او د پولیسو په تشدد مړ شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسری سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې باندې وورول. نوموړي د مارچ پر 14مه مشالې لیدویل د پی خدمات دی لسمه او 14مه نیمه شپه رامسته شوي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي د لوی دیني سیاسي مشرانو پارلماني استازو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یاد د لوی کې د ځمکو په سر راپورته شوي لاندې حواله کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړي دونه پس په قبایلي د لوی کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لاندو د ستونزې ممکن هواري پر موضوع پرون په پیښور پرشتر کې یو سمینار ته خبرو شو. د ومن شنو ګوند مشر افندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي د 400 خپل کور کارنتین کړي. د نوموړي دوی او د عوامي نشو ګوند خبر په خپل خاص د ایمل ولی خان پرون په ټوټر لیکلي پلارې پر کووېډ ناروغي اخته شوې خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی. په برما کې د واکل لرکل شوی مشر آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچی عدالتي اورېدنه ملتوي شوې ده. د آنګ سان سوچی د وکیل خین مانګ زاو لخوا رایټر خبرې جاسه تلخ شوی دی. پیغام کې ویلي شوی چې اوس به د عدالتي اورېدنه نه ورته پس کی.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل سره زو یو بل موضوع ته په میانمار یا پخوانی برما کې د پوزی کودتا پر ضد د ولسی مظاهرو لړۍ دوام لري. پرون د دې هېواد امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 8 احتجاج کوونکي ووژل. د میانمار پوز د 13 فبروري میاشت پر لومړۍ نیټه د آن سانګ سوچی جمهوري حکومت ختم کړ او حکومتي چارې په خبرو لاسو کې واخیستې. پوزی چارواکو نوموړي په مالی درغلیو تور نه کړی ده. د اسدالله لودین پر رپورټ کې معلومات ور
پرون د مارچ پر 14مه لکتر لګه 8 هغه اعتراض کوونکي د برما د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول چې د کودتا پر ضد لارو سړکونو ته راوتلی وو او د آنګ سان سوچی د خوشی کې دوه غوښتنه کوله. امنیتي ځواکونو د غلطه پر دیموکراسي په لاره مظاهره کوونکو داز وکړې چې د سیاسي بندیانو د مرستندوی ټولنې ای ای پی پی په وینا 22 تنه په هلینګ تریار خار کې ووژل. د نورو راپورونو لمخې په بل خار یانګون کې 13 تنه وژل شوې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې خلک د 13 فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته هر ورځ سړکونو ته راوځي. سره له دې چې د حاکم پوځي نظام لخوا پرې فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شنډ کړي. د غلطانن د مارچ په 15مه د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعانی ول شوې ده. د پرونی تاوتریخوالي پر مهال په یانګون ښار کې د چین یو شمیر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکارا عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوای دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاوتریخوالي وروسته د هلینګ تریار خارګوټي او څنګلوري شوپیتا خارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استمایا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي تګلارې نقص کړي، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړي او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تور نه کړي چې په غیر قانوني ډول یې د $600 نقد پیسې او یو زیاته اندازه سره زر اخیستې دي. د سوچی مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې له ماشومانو سره اړوند مقدمو اوریدو لپاره جوړ شوی خصوصي عدالت د مارچ پر 14مه یوې تکلنې د پریوی تکلنې ماشومې د جنسي تیری په تور د کاری سعید په نوم یو تن ته د مرګ سزا ورولې ده. پر نوموړي دا تور ثابت شوی چې دا ماشومې په 2019 کال کې د پیښور په احمد خیل نومي دا د پیښور د احمد خیل نومي سیمې په یو جماعت کې خپل هوس ښکار کړی و. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو پالان وایي لپاره چې ماشومان د جنسي تیری له پیښو وژغورل شي، په ټولنه کې د هغو د حقونو او د ژوند د خوندیتوب په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه باید ډیر شي. د شبیر جان رپورټ اورو.
پیښور کې د ماشومانو لپاره د جوړ عدالت جوی جج ودیا مشتاق ملک د تکلن ماشومې د جنسي زیاتی په تور کې 2019 کې نیول شوې د جماعت یو امام قاری سعید ته د مرګ سزا اورول ده. د پیښې وروسته د یاد ماشوم پلار پیښور انقلاب تاڼه کې د ده پر ضد رپورټ هم درج کړی و. په عدالت کې دغه مقدمه چلوونکي سرکاري وکیل سنگین شاه مشال لیړو ته په دې باب لوویل چې د ماشوم پلار وروسته دغه ملزم سره روغه هم کړې وه، ولې په قانون کې د ده ډول جرمونو لپاره د روغې جوړې ډېر کم امکانات وي.
دا کیس په پیښور کې په 2019 کې ريجستره شو، بیا په چایلډ پروټیکشن کورټ پېښور کې د دې ټرایل شو. دا چې نو دا جمعات کې کاریو کاری صحیح ده، په جمعات کې د نن د ماشومې سره زیاتی کړو. ټرایل دوران کې بیا پلار را لوي چې ما روغه کړی، ما دې بخلې، په دې کې زه پروسیکیوټر او ماشوم مې پېښ کړه، هغه خټیک ټاک بیان ورک او دا ټرایل نه پس چې دینو بیا عدالت چایلډ پروټیکشن کورټ ته سزا موت چې دینو دا سنو. کله چې چایلډ پروټیکشن کورټ کار چالو کړی دی نو دا لومبه سزا موت.
عبدالسلام آصف چې یو سرکاري محکمه کې کار کوي وایي چې د یو پلار په هیڅ دوی غواړي چې د ماشومانو پر ضد زیاتی او تشدد مخنیوي لپاره باید سزاګانې زر تر زر ورکړي شي، ځکه د دوی په وینا دا ډول قضیو کې زیاتره مور او پلار د فشار لاندې روغې سولي وکړي.
د مذهب په اړه کې په مدرسو کې په سکولونو کې دا خلک په تواتر سره همدغه شانته د ماشومانو سره دا زیاتې کوي او بیا لکه هغه روغ او شی او خلک هم ویره خیر دی، بس د مذهب په وجه باندې هغه سافټ کارنر معاشره د دې د پاره لري. لکه په دې کیس کې هم که تاسو وګورئ نو پلار یې کمپرومایز کړو، داسې کیسز کې اکثر کنوکشن نه کیږي، بس کمپرومایز شي او بس بیا خبره ختمه شي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو او ښېګړې لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې پاکستان کې او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د ماشومانو پر ضد کېدونکو د تشدد کیسونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی، نو باید په ټولنیزه کچه د ولس شعوري معیار لوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي چې دا ډول پیښو مخنیوي ممکن شي.
ډیجیټل ټکنالوژي یا د انټرنیټ یا د موبایل د زیاتوالی په وجه یا ماشومانو ته پاملرنه نه کول یا د غربت او نور سیزنو په وجه باندې هم د پیښو کې اضافه شوې ده. خو زما په خیال بهتري په دې کې ده چې موږ په ګډه باندې د حکومت سرپرسته کې سیول سوسایټي، میډیا، مذهبي مشران او سیاسي مشران سره په شریکه باندې په مخنیوي باندې کار وکړو چې پیښې مخې ته نه راځي.
پاکستان کې د ماشومانو د تشدد د پرزت کارکونکو یو غیر سرکاري سازمان ساحل رپورټ تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد خوښه لسو ماشومان سره بیلابل ډول زیاتی کیږي او یوازې په خیبر پختونخوا کې په 2020 کې 323 ماشومان د زیاتی ښکار شوی، چې پکې سلور ماشومان او درې ماشومان جنکه د جنسي تیري ورستو وجل شوی هم وي. بلخوا حکومت لخوا د خیبر پختونخوا په اتوزل لو کې د ماشومانو د تشدد پرزت عدالتونه هم جوړ شوی دي، چې پکې دا وخت پسونو د دغه ډول کیسونو اوریدنې هم روانې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بنو پولیس وایي له خوست ولایت یې هغه ماشومه پیدا کړی چې په 2013 کال کې تختول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی و. دوی زیاتوي ماشومې له کورونا سره ملاو کړی ده او د هغې د تختول په تورې دوه کسان نیولی دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې لوی مدیر رئیسې د ماشومانو د تختولو پیښې کیږي، خو په خبرې چې حکومت یې د مخنیوي په لړ کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي بیا وایي د ماشومانو له هیواده بهر د کاچاق کولو پیښې چې ورته هر قدر پورت شوي دوی پر وخت کاروایی کړې ده. ملیحه امیرزاده په دې رپورٹ کې تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاګ شوی او ماشومه پیدا کړي او لمور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو تویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او تاغي خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا د دلته مو تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا مونږ خسري دي او دا جنې مونږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85,000 د افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دواړه جیل ته لاړو مونږ به پسې ولګېدلو سورس می استعمال کو هلته افغانستان خوست د هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره مونږ د جنۍ ریکور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی هغوی ته ویلي دا مالور د وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمه بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا خپل او یو بل لور یې هم دغه کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لا پته وه.
پیدا د مونږ خورې هغه به ګوندیانه ویلا خورې راځه چې د بازار له لاس مال ته مونږ ته بوتلې راوغوښتلې او اې کیسه نشه دا چې ولې بس هغه چې کوم د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه باندې زه خر تکړم په 3,00,000 روپۍ باندې په سمه جنې ور سره یې واز دوم د ما سمه لور نه او دا غټه جنې را نه پاتې کړه دا وکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خر تکړه خو صورت وایې څلور کوله خورې په مونږ د سي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګام د انسان واچا او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څو تماشونه څلور کوله هیڅ جوړلې دي ځکه دا دغه ظلم پکړه او چې دې ته موږ ته نه ورکاولا چې به نه ورکاولا او به نه ورکاولې زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمه بي بي زیاتکړه لورې د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن اف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چوتو وایي چې ماشوم د بلګلاش بل بل ته او تختای ابډکشن چې د بارډر دن نه دی او ځای پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅول لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د حضور جبري مشقت تم په کولې شي هغه ماشوم سره جنسي زیادت تم چکم دي چې شي ماشومان سره زیادت یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دي. صحیح اعداد شمار بازو کار ډیر په مشکله باندې او پته لګي.
کارپوهان وايي ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک دننه بل زیته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار چول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب سند او اسلام آباد کې رپورت شوی خو د دې کرشمیر نه دی معلوم.
بکسرا دا سے بلحا کی سن دی پاکستان کے لدا سے سنو دا ریکارڈولو کما ادارہ ناشتہ زن ادارے پا اخباروں کی رپورٹ شو پیش راٹولوی خوچ کما کی سنا رپورٹ کی گی حقا دیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دي. پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بھیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خوب خیبر پختونخوا کے دما شمانو دہ کونو یو بلفال عمران ٹکر په خبره دی وین اندازي لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني کاچاک نور لزره نه سوا او سلور 50 کیسونه رپورت شویو. په پاکستان کې د انساني کاچاک د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 600,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلي بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی.
دینه مخکې دا سه سخت قانون موجود نو عملي کولو والا اداره چې دا اف آی اے
داغی د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغی سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنٹنګ باډیز دي نو د هغه د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی د دې ډیټا مینجمنٹ او بارډر سیکورټی دا ټول د دې سره تعلق ساتي او زما په خیال ہر کلا چی یو قانون پا ملک راشی ناغی لاندے پکار دا چی یو سٹرنٹن میکینزم وی یو سسٹم وی نو بیا دغ ایشو چی نا نو پاگی کی کمیم راضی او دائی خاتمم کی دیشی
بل خواد پلٹن و وفاقی داری چارواکی وای پا هاگو کیسونو کی دا ماشومانو دا جغورولو لپارا کاروایانی کوی چی پا علم کی راشی و ورطا ریپورٹ شی د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق غوي نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهی له امله دا پیښې کمې شوې دي
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی ایف آی اے او پولیس زیات بیداره شوی د نړیوالو پولیسو تاوان هم زیات شوی دی خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 ته راکوز شوی دي دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي موږ په مسلسل ډول د ایف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکړي ول شامل دي نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دي نو په سمتوګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي
لا انفورسمنت کو مې ټوډا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کې سونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوګه د ملوي زکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او دغه په صحت موجود وي
نفسیاتی طور باندې سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن چکم ورتوال هغه کیږي یا کاغی ته سب بدنی نقصان رسلی هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالتا دای مور پار کونسلنگ دای خپل کونسلنگ هغه کی ډیر قسمه ذهنی او بدنی بیماریان داسې ماشومانو کی وي چې دای د پارا اون بیا سہولیات او دغه بکاری چې بد قسمتای نه هغه دومره نشته دا
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمته ګاملی شي او د پولو ته منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیات کړل شي
ته مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځي 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوی مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
پاکستان او هند ته کرکټ د کرکټ لوبه له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوې ده لاګ راځي چې د دوړو هیوادونو خپلواکي ګټلې په وګړو کې ل کرکټ سره مینا او ستربل سیوا شوې ده په تیر د هند او پاکستان ترمنځ میچونه دوی په ډیر شوق ګوري خو په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبئی له ترهګر بدون وروسته که هم دوړو لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي خو په خپل منځي کچه د دوړو هیوادونو لیگ میچونو یا لوبو ته نه غوښتل کیږي پر کرکټ د پاکستان او هند اړیکو د اغیزو په اړه د اسرار علم محمد دا رپورٹ ورو
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولې دي میاداد په 1 مارچ مشالې دی ته ویل په کار د چې کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي
باید سپورٹس وی او د دې غټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده موږ به چې کله هندستان ته تللو نو هند ته به مالی او نورې غټې ملاوې دي ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډیر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسیدل بل له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسیده د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډیره مینه کوله د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي نو باید چې هیڅ کله سپورټس د سیاست تر اغیز لاندې را نشي
بالکل
کچھ ہم دا ہندوستان کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی خپلو کرکٹ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آئی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی، له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه، خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو، هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې، او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه، او هلته یې د دې هیواد خلاف دوه ورځني او دوه شلوریزه میچونه کړي وو. د ډیلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ایڈیو ته ویل چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د نوې ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچا زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله، او هلته به مو میچونه کول، او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیسته، او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوې ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی ویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبره یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکول کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالان ته به د هندوستان ویزې ملاوېږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
هندوستان خبری اجانس این آئی وائی چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکی ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړی دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالې دي. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوي او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډیره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار گجرال ترمنځ ملاقات کې ډیر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی و. خو د گجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی. او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو لالاري هوارول غوښتل او په عین حال کې ټیکټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معاملې مخې ته لانړه.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دوه هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوی. خو په نوې ډیلی کې د هند خبریال مودې دوبه بیا وایي د دوه هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوی دي. دوبه په 9 مارچ مشال ډوټول چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمال دوته پرینګدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوسم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونه په خپلو کې سره خبرو تکشینی نو هیڅ قسمه پوځي اسټابلیشمنت د دوی مخه نشي نیولای. سما په خیال د لسونو ترمنځ خبري به اخر کار کامیاب کیږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقعه ده چې سک کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاد موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. همدارزه د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظهر الدین او نورو پخوانی او وسنی لوبغاړو ته هم مونږ فون وکړ خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ خو زیاته یې کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
د کرکټ پر لوبه د پاکستان او هند د کرکټ پر لوبه موجودی هیوادونو د اړیکو د اغیزو په اړه د اسرائیل محمد رپورټ اوریدو. د خبرونې د پای شیبی دی خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د پیښور صدر په غربي پولیس سټیشن کې د یو هلک د وژنې په معاملہ د تانی ټوله عمله معطل کړی ده. د پولیسو په وینا 13 کلن شازی پیښور صدر کې دکاندار سره د تکرار وروسته په هغه وسله راوېسته. پولیس وایي چې د دکاندارانو لخوا په شازی د تشدد وروسته پولیسو ته حواله کړو او پلار ته اطلاع وکړه. د پلار راتلو وړاندې شازی د حوالات دننه په یو رسۍ ځان مړ کړ. خو د مړ شوي هلک شازی پلار تور لګوي چې د پولیسو په تشدد کې یې مړ شوی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له ماسیری سره نږدې یو شمېر کسانو پر ګاډي برید کړی او کاڼي ور باندې وورول. نوموړي د مارچ پر 16 مشال لري توهل د پی خدمات جلسې مې 16 مینی مشپاغه مهال لا مخې ته شوې چې د غورځنګ له یو شمېر غړو د پخواني سېنټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بډاګرام کې لغونډي ورسته واپس روان ول چې د ماسیری له ټول پادي سره نږدې ځینو کسانو پر سره خوندونه ودرول او پر دې کاڼي وورول. د خیبر پښتونخوا د قبایلي د لوځنی سیاسي مشرانو پارلماني استادو وکیلانو له حکومت وختنه کړي چې بیا د لوکې دي د زموږ په سر راپورته شوی لاندې خبري کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډي لول پس په قبایلي د لوکې د مختلفو قومونو ترمنځ د زموږ لانجو د دغه ستونزې د ممکنه هواره په موضوع پرون په پیښور پرېس کلب کې سیمینار شوی و. د عوامي نشن ګوند د مشرف سندیار ولی خان د کورونا ناروغي ټیسټ مثبت راتلو وروسته نوموړي ځان په 400 کې خپل کور کې قرنټین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نشن ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمن ولی خان پرون په ټوټر لیکلي لاری پر کووید ناروغي اخته شوی خو روغتیایي وضعیت ښه دی. په کابل ښار کې تیر ماښام د مارچ 16 غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور ټپیان کړل. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په برما کې د واکل لیکل شوی مشر آنګ سان سوچی د وکیلانو ډله وایي چې د خراب انټرنیټ له امله د سوچی عدالتي اورېدنه ملتوي شوې ده او دا اورېدنه به نه ورلې.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پایته ورسېدې. تاسو کولای شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.